السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورټونه واورئ. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو، خو در سم مخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. خبر نو سرټی کې پکرم کې ر دوه ډلو ترمنس پنخته کې شپک تنا وشل شوی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب ته په سفر دی او په ازبکستان کې نن ولسمشریز انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل په کرمه کې د پیواړ او ګیدو سیمو د ځینو خلکو ترمنځ په نښته کې شپږ تنه وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. د ضلع پولیسو مشر طاهر اقبال پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا نښته د شنبې په ورځ هغه مهال پیل شوه چې له ګیدو سیمې سره نږدې په ځنګل کې د لرګیو پرې کولو په وخت د پیواړ په خلکو ډزې وشوې. نوموړي زیاته کړه،
سلور دو سنیانو دی، دو لا اهلی تشیو دی، دا پا دغا جگڑا کی تر اوسا مڑ دی، دا دوانو خواو سلور نور دا زخمین کی دو ریپورٹ دیور سرا.
بلخوا د سنیانو د شپگو قبیلو مشرانو دان خطا غندلی ویلی دی چی دا دی دا ختمول لپرده حسی وشی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ابو هوا بدلون په اړه په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عرب ته په سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې وزیر اعظم عمران خان به د درې ورځني سفر پر مهال په ریاض ښار کې د میډل ایسټ گرین انیشیټیو سرمشري سي د پیلېدو په غونډه کې برخه اخلي او په کې به غیر ترقی یافته هیوادونو ته د ابو هوا بدلون په وړاندې د ننګونو او د پاکستان د یو عرب ونو د منصوبې په اړه خپل نظر او تجربه شریک کوي. د وزارت په وینا د ریاض د غونډې هدف په منځني ختیځ کې 500 عرب ونې کرل دي. نن د ګوسن ضد د پوهاوي په اړه نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د صحت نړیوالې ادارې د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې یاده اداره له هیوادونو او شراکت دارانو غواړي چې د پولیو خلاف دې محتاطه اوسي. د ادارې ویلي چې د ویکسینو او د پولیو ختمولو لپاره د نړیوال پروګرام د پیاوړي مشرتابه د هڅو له وجې د 1980 کال راهیسې د پولیو وایرس کیسونه 99.9% کم شوي دي. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان اوسم داسې هوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس پیښې رپورټ کیږي. د پولیو ختمولو نړیوالې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې سږ کال په پاکستان کې د پولیو یو کیس او تیر کال څلور اتیا کیسونه رپورټ شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرالاینز ویلي له افغانانو سره به بشري او اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. طالبانو پرون په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې ډیبرالاینز پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره کتلي او دا ډاډ یې هم ورکړی چې د بانکي ستونزو د حل په برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري کوي. خبرپاڼه زیاتوي چې ډیبرالاینز طالب چارواکو ته په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو او امریکا ته د خپل راتلونکي سفر په اړه هم معلومات ورکړل. نن په ازبکستان کې صدارتي انتخابات کیږي. تمه ده چې د مخالفه امیدوارانو په انتخاباتو کې د نه ګډون له وجې ولسمشر شوکت میرزیایف په دویم ځل د ولسمشر څوکۍ وګټي. د ولسمشر د څوکۍ لپاره د میرزیایف په وړاندې هغه څلور امیدواران ولاړ دي چې د حکومت زیات پلوي دي. درېو نورو مخالفه ګوندونو ته د انتخاباتو لپاره د ځان رجسټرډ کولو او یا د خپلو امیدوارانو ودرولو اجازه نه وه. بل خبر دا چې نن د ملګرو ملتونو شپږ اویایمه کلیزه لمانځل کیږي. د ادارې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د 1975 کال راهیسې ملګرو ملتونو په هر ځای کې د هر چا د ژوند د بدلولو لپاره کار کړی دی. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریش بیا په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې کووید-19 وایرس، شخړې، غربت، لوږه او د آب و هوا بدلون بخنغوانم او د ابو هوا بیړنی حالت یاد دا یادونه کوي چې نړۍ اوسم له مشکلاتو سره مخامخ ده او د دې حالاتو په وړاندې د کار کول لپاره یوازینی لاره یووالی دی. او اخیری خبر د کرکټ په اړه، د کرکټ په نړیوال شل اووریز کپ کې نن د پاکستان او هند او دغه سي د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ میچونه کیږي. لومړی لوبه به په شارجه کې د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ وي چې د پیښور په وخت به مازیګر 3 بجې پیلېږي. دویمه لوبه به د پاکستان او هند ترمنځ په دوبی کې وي چې ماخام 2 بجې به پیلېږي. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره او ورسو واست خبرونه لمړي ریپورت طرف ته په کورمه کې د پیواړو گیدو سیمو د دوه ډلو ترمنځ پنخته کې شپږ تنه وژل شوی او څلور زخمیان شوي دي. د پولیسو ځایي خلکو په وینا دا پیښه پرون هغه وخت وشوه چې د پیواړ خلکو له گیدو سیمو سره نږدې په ځنګل کې لرګي پرې کول او پې ډسې وشوې. بلخوا د سیمې مشرانو دا پیښه غندلې او دواړو ډلو ته یې د پر امن اوسېدو خواست کړی دی. تفصیل د طارق اورگزی په ریپورټ کې اورو.
دا جګړه پرون سهار شاوخوا لس بجې هله پیل شوه کله چې د گیدو سیمې سره نږدې له ځنګله لرګي پرې کولو پر وخت د پیواړ پر خلکو مبینه مخالف فریق ډزې وکړې. د ضلع پولیسو مشر طارق بال مشال رډیو ته وایي په دغه جګړه کې دواړو خواوو پر یو بل ورکوټو او غوټو وسلو استعمال په آزاده توګه کړی چې پکې شپږ تنه مړه او څلور نور زخمیان شوي دي. څلور د سنیانو دي، دوه له اهلي تشیو دي. دا په دغه جګړه کې تر اوسه مړه دي. د دواړو خواوو څلور نور د زخمیان کېدو رپورټ دی ورسره او جګړه لا هم جاری ده. که څه هم په جګړه کې رسیدلې ځاني زیان لس تصدیق شوی، خو ځینې آزاد سرچینې دا شمېره تر دې زیاته ښیي او وایي له پولیسو سره د هغو مړو او زخمیانو شمېره نشته چې د جګړې له میدانه نه دي راوستل شوي او هغوی لا هم هغلته پراته دي. بلخوا د سنیانو شپږ قومونو مشرانو هغلته پیل شوي دا جګړه په سختو ټکو غوندلې او غوښتنه یې کړې دا د ودرولی شي، مورچې د امنیتي ساتیرو ته حواله شي، له جګړې میدانه ممکنه مړي راوچتولو رسۍ دې ملو شي، چا چې له قانونه سرغړونه کړې وي سزا دې ورکړل شي او د یاد تنازعۍ لپاره دې زر د حل لار وکتل شي. د تری حاجی رحیم منګل وای کدا سه او نشول نو دا جګړه نور سمته هم غزیدل شي.
دا جنگ کی څومره کوشش کړای شي دا جنگ دې باند کړای شي. په دې جنگ سره دا ټوله علاقه متاثر کیږي. کدا جنگ وو شو خدای نه واسه نور ټولونه وو شي موږ دا جنگ په هر طریقې سوي دا دې باند کړای شي.
موږ د ځلې انتظامی مشال له ډاکټر افاق وز سره د رابطې هڅه وکړه خو ناکام شو. البته د سالسانو سرکاري کمیټې یو ځای غړی او مشر نیاز محمد توري مشال لوډیو ته ویلي د جګړې ودرېدو لپاره له حکومتي چارواکو سره کوششونه روان کړي خو کامیابي ورته په لاس نه ده ورغلی. نیاز محمد توري وایي دا جنگ دومره ځکه وک شو چې د سولې لپاره پر ورغلي جرګې ډزې وشي او په هغه کې د ناصر حسین په نامه یو مشر سره هغلته زخمی شو او زیاتوي مخکې په احتیاط سره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکول غواړي. د گیدو پر ځمکه چیرته کې ځنګل دی د پیوړ الیزو او غونډیخیل قبیلو له منګل قوم سره له ډېر وختونو راهیسې تنازع روانه ده. چربندې مخکې خونړي جنگونه شوي خو هلی لا هم نادر استل شبه. طارق اورگزی مشال ریڈیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو. دا طالبانو لخوا د کابل د نیولو رستو د پاکستان د خبر پختونخوا په بیلابلو سیمو کې د وسلوالو ډلو لخوا ترګریز بریدونه ډیر شوی دي. د اکتوبر په شلمه د خیبر پختونخوا په باجوړ هوټل کې په وسلوالو برید کې د پاکستان پنځم نیتی سرتیری وشل شو. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې خبرې کوي خو مخالف سیاسي ګوندونه پې نیوکې کوي او په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوي. د افغانستان پولي تنستې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د وروستیو بریدونو تر شا څه وجوهات دي؟ په دې اړه د شاین بنیری دا رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په نوم د سیړنیز مرکز د شمیرو تر مخه تحریک طالبان پاکستان روان کال د سپتمبر د 15 نیټې پورې په پاکستان کې 55 بریدونه ترسره کړي دي. په دې کې د ډیرو بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو. د غشان په شمالي وزیرستان کې د عادي وګړو پر ضد هم وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او د ځایي چارواکو د شمیرې تر مخه روان کال دغلته ټول 50 هدفي بریدونه ترسره شوي دي. په پیښور کې میشت خبریال او شنون کې مشتاق یوسفزی وایي چې په سیمه کې د پراخه پوځي عملیاتو باوجود په وسلوالو بریدونو کې ډیروالی د ولس او امنیتي دارو دواړو لپاره د اندېښنې خبره ده او که د مخنیوي لپاره کار ونه شي نو د امنیت وضع نوره هم خرابېدی شي. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره اړینې وسیلې او سیاسي عزم نه لري.
پاکستان فوج حکومت ډېر غټې تشینې وکړې 2008 نه شروع شو باجوړ نه د ممند کې شروع شو 2009 کې بیا ټول نه غټ چې کوم عملیات نه په شمالي وزیرستان کې شروع شو دا غیر نه غټ دستل شو او بیا دا یو امید و چې را د نه پس فعالیت خشي اوس دا تقریبا په نسبت میاشتو شو شمالي وزیرستان کې جنوبي وزیرستان کې بیا خیبر کې بیا باجوړ کې خاص کر ډېر حمله شروع شوې دي او هدف هم سکیورټي اهلکار دي صوبایي حکومت سردونه وسایل نشته دومره غریت نشته د نورو درستان په خپل باندې دومره غټه علاقه ده چې تاسو د خیبر پختونخوا ټول پولیس بوزه نو هغه یې روکته دی هغه علاقه ده
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې امنیتی او انتظامی چارواکو په بیا بیا مشال ریډو ته ویلي چې د امنیت ټینګورو لپاره هلې ځلې روانې کړې دي خو د سیمې خلک خراب امنیت اندېښمن کړي دي او دغلته د امنیت پر ځای کولو لپاره احتجاجونه هم ترسره کړي دي په شمالي وزیرستان کې یو قبایلي مشر ډاکټر ګلالم خان وزیر وایي نه پوهیږي چې د دومره لویو عملیاتو باوجود وسلوال څنګه سیمې ته داخليږي او خلک په نخښه کوي نو موري زیاتوي
نو کاوی چرته اپریشن صحیح کړی وای ټول نو ول بادا پیخه جوړې ده اوس خو په ټوله باونډري باندې د دې فوجونه دي کوم ایریا چې دی لکه د مداخل سیدګي شاوال دا ایریا لا کلیر هم نه دی چې نه دی کلیر دې ته خلک آی ڈی پیز واپس نه دی لاس هغه په غرونو دی دی آرمی پراتا ده په سمو کې دی دی نو څنګه خلک راشي تر بنو پر راځي دا څنګه راغلل موږ په دې نه پوهېږو دا خو دوی یا اپریشن صحیح نه وکړي کبي اپریشن صحیح کړو دا خلک څنګه راغلل دا صرف د دوی د خلکو په سترګو کې خبره اچوي
بلخوا د قبایلی سیمو پخوانی امنیتی مشر او د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي چې تحریک طالبان پاکستان یوازې شوی دی او اوس غواړي چې د بریدونو په وسیله د ریاست سره سلا را جوړ کړي نو موري وایي زردا چې حکومت او امنیتی ادارې د ټي ټي پي لخوا د راپېخ غواخ سره هواره راو باسي
د ټي ټي پي چې کوم دی دیوانه دباو سیواره اوس لذي سپانسرز نشتا انڈیا ام نشتا افغانستان کے امریکہ ام لڑا نو سبھی کے لیے ڈسپریشن دے دی تحلیل طرف روان دی جو سوئے کے سب منگو کے کہ حکومت پدے مجبور ہے سر خبریں ہو کے اثر ادا سے لیکن حالات کو ابر طرف روان دی اور سیکورٹی فورسز کے واقعی دیر وقت امن پاتش ہمارے سر سستی راجی نو آگے سستی دی کشتا اور جمع بسار دی گا
دا په داسې حال کې دا چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبرې کوي چې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا یې رد عمل راپارولې دي پاکستانی طالبانو د حکومت سره د مذاکراتو راپورونه رد کړي دي د اطلاعاتو نشریاتو لپاره وفاقي وزیر فواد چودري د اکتوبر په 22مه په اسلام آباد کې د اسلام آباد پالیسی انسټیټیوټ د سوري لاندې یو غونډه ته وویل چې حکومت هغه وسلوالو ته یو لار ورکول غواړي کم چې د ریاست پر ضد وسله او چتول نه غواړي پر دغه محل د مسلم لیگ نون مرستیال مشر خورم دستگیر خان وویل چې ګوندې د حکومت لخوا طالبانو ته د مذاکرات وړاندیز ردوي ځکه چې حکومت لا په دې اړه سپیناوي نه دی کړی چې د تحریک طالبان پاکستان د کمیډل سره خبرې کول غواړي
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره د شاین بنيري ریپورت مو اوریدو د جنوبي وزیرستان د بوبړ سمال اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې دوی د خپل سیمه تستانه کړي ورته د مرستي ورکړي د مشال ریډیو ته ویلي چې په 2009 کال کې د پوزي عملیاتو پر مهال خپل سیمه پریخ او تر اوسه په خیمو کې ژوند تیروي د سیمه اوسیدونکو دا هم ویلي چې حکومت دې ورته د وران شو کورونو معاوضه ورکړي بلخوا چارواکو ویلي چې په دې سیمه کې د وران شو کورونو سروې شوی او کډوالو ته مرستې هم ورکړي تفصیل د اشتیاق مسید نه اورو
د سویلی وزیرستان سیمې بوبړ سمل اوسیدونکي ویایي چې د 2009 کال پوځي عملیات رای نجات نه ورستا دوی د کډوالۍ په ژوند مجبور کړي شوی دي او د پاکستان حکومت دوی ته نه د کډوالۍ مرات ورکوي او نه یې خپل سیمې کې ژوند کولې ته پرېږدي په دغه برعکس د بوبړ اوسیدونکي عبد الله شاه مشال ریډیو ته وویل
په 2009 کال د
رای
نجات اپریشن شروع شو په جنوبي وزیرستان باندې دا د
د ګوبړ د کلاس کې د زه خرچ کیمه بار هو کلتنه با جنوبي وزیرستان علاقہ کلیر شول حکومت د چا علاقہ کلیر شول د خلک وپسی وشول حلن کې د خلک وپسی تر وسه پر نه دوشوی چې دا د ګوبړ علاقہ شې کیمه د شپږ وکو مینا بودی دا تر وسه پر د کډوالې ژوند کوي او تر وسه پر د حکومت طرف نه د خلک سره چین د نه د شلای ور سره د علاقې خلک ته راشن تر وسه پر نه د نه شوی د خلک ټیم دی په ټاک دی ای خان بن پشاور د زنه داسې دي چې د پدای علاقې شهم په ټینټینا شو وخت راوي دغه د مینه د کړې واس نه لري دي
د بهبړ سیمه او سیدونکو نعمت الله ویای چې د پاکستان حکومت ته دوی ته د ډنګ کړي شوی کورونو موعظه ورکي او په خپل سیمه کې د ژوند تیرولته پریج دي
او چې حکومت کې اعلان وکړي چې نجا چې چا کورونه ډنګ شوی دي یې تمیز موعظه ورکوي د خلکو تر اوسه پورې سر نه اند شوی هغه موجوده خلکو تنلې ملو شوی چې ورته ټیم ورکړای وو د سیمتونی کنسرو وشول انیما او د خنفل کلی وشول لا نور سره راځي پوت شول نشته دا خپل موزه ملو شي خپل حقوق ته ملو شي او میز حکومت دا اپیل کوي چې میز قرانه چې کی مرواتل دي دا په خپل طریقه سره دا د رجستر شو شي خپل علاقې ته دا وپاشي
مشال ریډیو چې د بوبړ سملو سي دنکو خبرې د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فید الله مخې تاکشیشوي هغه په دا رنگ جواب وکا
سمال په ورته هو ټیم ملو شو او سروې شو ویډو کدا سه یو یا دوا یا درې کسان پته یا یی چې موږ ته خامہ خټین دروشي دا خو بیا وګوري چا د سروې شو ویډو لا لا کدا شو ویډو کندو شوې آی ڈی پی زه چې کوم مراتې نو آی ڈی پی زه مرات خو چې سمره نرم سیستم ملو شو ویډو د ته ملو شو ویډي بل کین ټیسټ دا څه شي پته چې د په نظر شي کوم ته نه ملو شو نو دا اوس هم شته چې مشته دا شي نه ملو شو بل څه ته ملو شو دا دا څه خبره نشته چې لا د سروې نو شوې یا د آی ڈی پی زه سټیټس څه سم افلادو یا دینه لوا دی وطن تن پرديس مال په ورته هو یو روډ لګی دا روډ ته ټیک ټاک روډ جوړی شي بلیک ټاپ روډ دا
د بوبړ اوسې دنکو دا هم اوویل چې دوی نور د پاکستان په نور شارونو کې د کډوالې تاریخ ژوند نشي تیرا ولای د سویلي وزیرستان مقامی تنظیمیا دا دوی خپل سیمه ته پریج دي چې دوی خپل پوتې ژوند په آرام سره په خپل کلیو کې تیر کی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
پا خبر پختونخوا کې د کارخانو مالکان وای د حکومت هغه پریکړه نه مني چې وای د لودګې د مخنیوي لپاره با کارخانه کاروباری زونونو ته انتقال لوي دوی زیاته کړې خپلې کارخانې به بندې کړي خو د حکومت دا پریکړه نه مني. د خبر پختونخوا حکومت وایي تر ارس لومړی د ولس ژوند ته پام کوي او که له اکنامیک زونونو کارخانې کاروباري هغو ته راوړل شي نو ګنده اوبه به د زراعتو لپاره وکارول شي او د زیان پر ځای به ترې ګټه واخیستل شي. تفصیل د شانواز ترکزي په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وای د ماحول د صفائی د پاره د دوی گاونه روان دي. د اکتوبر په 22 د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت سلاکار عبدالکریم خان په پیښور کې د صفائی او بو د پلانټ یا ځای د پرانست په محل میډیا ته ویلو هغه ټولي کارخانه چې د اکنامیک زونونو نه بهر دي کوشش کوي چې د ماحول د صفا ساتلو لپاره کاروباري زونونو ته انتقال کړي. ممکنه ده دغه شان ګام اخستو سره به هوا او اوبه دواړه د آلودګۍ نه پاک شي، خو آیا دغه کارخانه داران به د کلونو راهسه لګېدلې کارخانې کاروباري زونونو ته یوسي او یا نه؟ سید خان چې په پیربالا پیښور او سبان خوړ کې د کانو کارخانې دي مشال ریډیو ته د اکتوبر په 23 وویل
زه دا فکري ودروم خو زه به هلته یو نسم چې مارسیټي کې دوی دا شیشکیپ کې نه دوی سره مارسیټي کې زما خپل پلاټ هم دی د هغې خو نه اوبه وتی دي. دوی به هغه ځای کې دوی سره متبادل څه سیسټم دی. دوی دا وایي چې یاره پالوشن خو د دغه نه کېږي نه، د ماربلو نه خو داسې لوګیا نه دی چې الوځي، دغه اوبو کې پوډر ځي او بینډیګو ته ځي، هلته سکل کېږي او صفا اوبه تیزي او نور بیا ګندې خالي یو ځای کې غورځي.
په اډان اخبار کې د دسمبر په 2014 کې د پیښور هوا ګنده کېږي د سرخۍ لګیدلې یو خبر کې دوی د خیبر پختونخوا د شماریاتو د اداري رخوا لیکلي یوازې په پیښور کې څه 15,000 گاڑی دي، د کې 2,200 موټر سایکل دي، څه 6,900 جیپونه او موټر گاڑی، ولې 21,500 بسونه او ټرکونه هم په دغه شمیر کې شامل دي. د دغه کال وروسته د ګاډو د شمیرې کوم نوی رپورت تر دې وخته پورې نه دی جاری شوی، خو هم په دغه رپورت کې دا هم لیکلو پیښور کې شپږ نیم سوه د خښتو بټې دي چې هغې کې د خښتو د پخولو لپاره د لرګي تر څنګ د ربړ ټیرونه هم کارول کیږي. دغه رپورت کې دا هم راغلی و هم د دغه ګاډو بټونو د وتونکو لوګي د وجې د پیښور د هوا ماحول ګنده شوی. رپورټونو کې راغلی چې د کارخانو نو وتونکو ګنده اوبه په نهرونو کې شامل شي، د کروندو لپاره هم دغه اوبه ناقصه وي او د څښلو د اوبو وسیلو ته هم زیان رسوي. د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان د اکتوبر په درویشتمه مشال رډو ته وویل دوی کوشش روان کړي چې هغه کارخانه چې خو په عامه آبادی کې یا د سرکونو په غاړه اکنامیک زونونو او یا د کاروبار لپاره مختص شوي ځایونو ته انتقال کړي
چې د دې کمپلوټډ اوبو زینو هغه یو داسې لیول ته راشي چې هغه اګریکلچر پرپز لپاره استعمال شي. دې سره سره حکومت په انوایرنمنټ ډېر زیاته سختي کوي. کوچ زمنګ کارخانه دا هغه متاثر دي چې ګړومبې خو صحت دې ډومبې د انسان ژوند دی نو بیا ورپسې نورې خبرې دي نو هغه فل لاچ دې نه امپلیمنټ کیږي.
سږ کال د جون په شپږمه په ایکسپریس ټریبیون نومې اخبار کې په یو خبر کې دوی لیکلي د سماجی ډلو، د ماحول ماهرینو، څېړنکارانو، د صحت ماهرینو، میډیا کارکونکو او د پالیسۍ جوړونکو لخوا یو غونډه شوې چې پکې ویل شوي د دوی دغه اتحاد به د ماحول د صفا ساتلو او د موسمونو د خراب بدلون د مخنیوي لپاره څېړنې کوي، تجویزونه به وړاندې کوي او پالیسي سازان به د عملي کولو لپاره پالیسۍ جوړوي، ځکه دوی ویلي دغه موسمي بدلونونه او د ماحول آلودګي د صحت لپاره ډېر خطرناک ده. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر د اکتوبر سلی رشتمہ یعنی نن پر نڑے کے دا گزرن سے داغا ہے دا رز پتو گل منسل کی گی دے لڑکی دا خیبر پختونخوا حکومت ہے سکوی چھ دا گزرن دا ساسکو خلاف دا گنگسو دا ختم لپارا ل علماء عمرستا واخلی دا خیبر پختونخوا دا پولیو پروگرام یو پخانی مشر ڈاکٹر افتخار علی ویلی لکل نہ چھ حکومت دا پولیو دا ساسکو پارزخ دا دینی عالمانو دا مرست و غستو لڑے پہل کڑی ل پولیو دا انکاری کورنی و شمیر مخ پا کمی دو دے پدیڑا تفصیل د مجید بابر پر رپورٹ کې اورو.
د پولیو د مخنیوي د پروګرام لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویاند وای چې په صوبه کې د ګذر د ساسکو پر ضد د غلطي پروپاګاندي د مخنیوي لپاره د مذهبي عالمانو سره غونډه پیل کړي. د اکتوبر په 28 مله مشال لیدو سره په خبرو کې د ګذر د مخنیوي د پروګرام لپاره د وزیر اعلی محمود خان ویاند خورشید خان وویل چې په دې لړکی د آگاهی رومبای غونډه د اکتوبر په 28 د خیبر قبایلی دلی په جامع جنیدیا غفوریا کې وشوه.
ای کانفرنس موږ کو جی پولیو حوالے سرا او دا ارګنایز کای روټری انټرنیشنل علماء کرام دا خیبر ایجنسی والا دا هر یو مختلف 75 جماعتنا مدرسې دا هو مشران او دا دی چې موږ ته دې ذکر ریفیوزل زیات دي موږ دا علماء کرام نه مدد لپاره دلتا اویرنس پروګرامونه کو نو هو سره نشست کو دا هو سره منفي پروپاګاندا وی یا سوالات وی یا شک شبهات وی یا خبري وی نو موږ سره ډاکټران موجود وی موږ سره هر ټیم ایکسپرت موجود وی نو هو ته موږ جواب ورکو کبه هو ته ریټن کې څه سوال یا اویډنس پکار وی نو هغه لپاره بیا موږ بیل یو ټیکنیکل ټیم دی چې ګورنمنت یو سی په نوم باندې پښاور کې ناس دی ورته کروټ کې بیا هغه ته والو کو هو دلته
د علماو د آگاهی د غونډې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان د پولیو د پروګرام د راپورونو له مخه روان کال په هغه هیواد کې د ګذرن یوازې یوه مثبته پیښه مخې ته راغلې ده. د اکتوبر په 28 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د پولیو د پروګرام نېشنل کوارډینېټر ډاکټر شهزاد بیگ وویل چې دا مهال د پاکستان په دریو برخو کې د ګذرن پر رد د ساسکو ورکولو د کمپاین نتیجې کمزوري دي. زبه دا وایم چې دا مهال ریډ الرټ په درو برخو کې دی چې په کې د کراچۍ ښار، د بلوچستان قلعه عبدالله او د خیبر پختونخوا جنوبي سیمې شامل دي. د غوسیمو لپاره زمونږ دا ستراتیجي ده چې د ګذر پر ضد د ساسکو کمپاین وشي، د غوسیمو کې د انکاري کورنیو شمیره راکمه کړو او هلته د نگرانۍ او څارنې نظام نور پیاوړی کړو. د خیبر پختونخوا د پولیو د پروګرام د راپورونو له مخه د صوبې په بیلابیلو برخو کې د ګذرن پر ضد د ساسکو ورکولو کمپاین د منفي پروپاګانډي، غلطو افواګانو، د بیلابیلو وجوهاتو له امله خپلو ماشومانو ته د ګذرن پر ضد د ساسکو ورکولو نه د انکاري کورنیو د چیلنجونو سره مخ دی. مشال لیدو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د پولیو د پروګرام پخوانی مشر ډاکټر افتخار علی وویل چې د دې چیلنجونو پر ضد دوی چې کومه تګلاره جوړه کړې وه هغې ډیری ښې نتیجې ورکړې دي.
تعداد ډېر زیات کم شو زموږ سره ځکه زموږ چې څومره کمیونیکیشن اکټیویټیز وو چې پای کې مونږ د ملکانان او د غټ مشوران او دغه انوالو کړو کنه نو دا ډېر ښه رزلټ راغله
د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو د کمپاین پر ضد تر ټولو زیان رسوونکي پروپاګاندا دا وه چې ماشومانو ته د ساسکي ورکول په اسلامي حوالی حرام دي خو د اکتوبر په 21 په خیبر قبیلی د لکی د علماو د اغاهي د غونډې قربا او د جامعې جنیدی غفوریا مدرسې محتمم مفتی احسان الله جنیدی وویل چې د غونډه کې د تیرا ملاګورو او شلمان نه علاوه د صوبې د لری پروتو سیمو علماو برخه درلوده او ټول په یو خلو چې دا ساسکي حرام ندی
هغه خلک جی چې کوم خلک دا سي د شتګر او هغه غوندي خلکو هغه با څه شک او شبهات په خلکو تور چول الحمدلله چې کوم دلته خلک دي او هغه پاکستان کې اوسېږي هغه د تجربې هغه بیماران یې ولید په خپل سرګو باندې هغه په فکر کې ما په خیال کې ما څومره ناشته شوی ده په دې مقام باندې مونږ خپل پدې کې کمپینونه کړی دي تقریرونه کړی دي او موږ خپل قوم لا گاہی ور کړی چې دا کوم سوچ خلکو زه چې دا بیا بچینه پیدا کیږي او دا دا اته غلطه پروپاګاندا ده
د نړیوال پروتوکول لمخه کوم هیواد کې درې کال پر لپسې د ګذرن مثبت پیخه سب نشي نو هغه هیواد پر رسمي توګه د ګذرن ناصفا ګرځول کیږي دا مهال افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري خو د پاکستان د پولیو د پروګرام مشر ډاکټر شهزاد بیگ وای چې د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو د کمپاین په حواله ورسره افغان طالبان هم سلا شوې دي او د په خبره په افغانستان کې بعد نومبر پاتمه د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو کمپاین سره په پاکستان کې د ګذر د ناروغۍ پر ضد حسي لا نوري نتیجې ورکړي
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری ورسو د یو بل ریپورت طرف ته د خبر پختونخوا حکومت د سواد د پخانی والی میاګل جانزیب کور کامی ورسا ګرځبل او د لړکی ځلې انتظامیه ته ویلي چې په مناسب نرخ کې دی واخلي ویل کېږي چې دا 45 کناله بنگله په 1948 کال کې جوړه شوې وه او اوس په د والی د خپلوانو ترمنځ شخړه هم روانه ده تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې
د خیبر پختونخوا ضلع سوات چې د پاکستان جوړېدون وړاندې واکمن ریاست وو او په کال 1901 کې د ریاست مشر میاګل جهانزیب پاکستان ته حواله کړو چې ورسره د ریاست زیاتره سرکاري ودانۍ هم د پاکستان حکومت په برخه کې پاتې شوې په سوات سید شریف کې د والی سوات لوی بنگلا چې 15 کیناله ده اوس په د والی سوات د نمسو ترمنځ په ملکیت شړ هم روانه ده د خیبر پختونخوا حکومت د حکمنامې تر سوري لاندې قامي ورثه ګرځولې او د سوات ډیپټی کمشنر ته امر جاری کړی چې په مناسب نرخ ته واغسته شي د والی سواد بنگلې پاړه د ریاست سرکاري ټیکادار اتیا کرن حاجی رسول خان وای چې کال 1948 کې دغه بنگلا جوړه شوی چې پکې شپک د والی سواد د استوګنې کمرې او د مینمنو لپاره جدا ودانی ده او دغه ودانی یو لوی تاریخ لري
زما په خیال د والی صاحب کبه سماتیا جوړې بوټانو دسې کوټونو دسې هر شی وکړه دا سوسو سيزونه راکړي چې دا د غبطون بوتان دي دا د غلخته ده دا د ټیبل او دا د کارو ده دا د سره ترانزستور فلپس هغه ترانزستور باغه چې سره وته راز سره بیره وست په بنس په پروتو دوه ټیمه با خبرونه اوریدل یو لس بجو خبرونه به اوریدل دا به باندې کو بیا بس بس په خین خبرونه اوري بیا باندې کو دغه باز ترانزستور فلپس ترانزستور په دغه کمی زپاسه پروت دا باید به سيزونه راشي چې دا یو د هغه یو دغه یو شان نه چیرې هغه د دې ملک یو حکمران او هغه د سيجون تیر کړي
د سواد سید شریف ادیب شاعر عثمان اولسیار چې د سواستو آرت اینڈ کلچر ایسوسییشن مشر هم دی وایي چې کچری حکومت د والی سواد بنگله قومي ورسکړي او پکې د ریاست سواد په خوانی شیان کې خوده شي دغه به ډیر ګټور عمل وي
دلته کلچر ټوریزم دی دلته د غرونو د سیلګری دی دلته کې د سیندونو سیلګری دی دلته د تاریخ سیلګری دی دا د هغه لپاره ډیر بنیادی د سیلنکارو لپاره ډیر اهم څه دی چې د سواد تاریخ چې دی بیا د ریاستي دورې تاریخ ځان له ځانګړی تاریخ دی چې د پښتنو د جرګې په تناظر کې مخته راغله دلته پښتو چې د نو د ریاستي او دفتری جبا دلته د ولس کلچر چې دغه ژوندې او موسیقي ته او ریاستي سرپرستی اسیر او کلچر ته ریاستي سرپرستی اسیر او دغه استام پیپر د والی سی عبد الله لیکونه دغه استعمال سيزونه د ریاست دورې سره جسونه سيزونه پاتې شي د دې ته والی سواد میوزیم بیا ورکړي شي دا ډېر زیات غوړه کاری
د سیدو شریف په مرکزی سړک جوړه د والی سواد بنگلاد دا وخت د والی سواد سلور زامنو بچو احمد زیب، امیر زیب، اورنگ زیب او حافظ شاهزاده او د هغه د خزی بیگم مشترکه جیداد ده. په دغه مو د والی سواد نمسی عدنان اورنگ زیب او بیا وروسته د والی سواد انګور مسرت احمد زیب چې د بنگلې خوا کې استوګ لکوي څخه پښتنه وکړه، خو هغوی د څه قسمه بیان ورکولو څخه ډډه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د سحر لسنیمې بجې شوې د لنډ خبرونو طرف ته بلاړ شو. په کورما کې د پیواړ او ګیدو سیمو د سنو خلکو ترمنځ پنخته کې شپږ تنه وشل شوي او څلور زخمیان شوي دي. د ضلع پولیسو مشر طاهر اقبال پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دا نخته د شنبې په ورځ هغه مهال پیل شوه چې له ګیدو سیمو سره نږدې په سنګل کې د لرګیو پرې کولو په وخت د پیواړ په خلکو ډزې وشوې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ابو هوا بدلون په اړه په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عرب ته په سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ټویټر لیکلی چې وزیر اعظم عمران خان به د درې ورځني سفر پر مهال په ریاض ښار کې د میډل ایسټ گرین انیشیټیو سرمشري سي د پیلې دو په غونډه کې برخه اخلي. نن د ګزرن ضد د پوهاوي په اړه نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د صحت نړیوالې ادارې د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې یاده اداره له هیوادونو شراکت دارانو غواړي چې د پولیو خلاف دې محتاط اوسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرا لاینز ویلي له افغانانو سره به بشري او اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. طالبانو پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ډیبرا لاینز پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره کتلي او دا ډاډ یې هم ورکړی چې د بانکي ستونزو د حل په برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري کوي. نن په ازبکستان کې صدارتي انتخابات کیږي. تمه ده چې د مخالفه امیدوارانو په انتخاباتو کې د نه ګډون له وجې ولسمشر شوکت میرزیایف په دویم ځل د ولسمشر څوکۍ وګټي. او د کرکټ په نړیوال شل اووریز کپ کې نن د پاکستان او هند او دغسې د بنگلادیش او سریلانکا ترمنځ میچونه کیږي. لومړی لوبه به په شارجه کې د سریلانکا او بنگلادیش ترمنځ وي چې د پیښور په وخت په مازیګر درې بجې پیلېږي. دویمه لوبه به د پاکستان او هند ترمنځ په دوبۍ کې وي چې د ماښام په اوو بجو به پیل شي. اوریدونکو، مشال ریډیو تاسوره اوس وخت شوه د ونیسې خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث د دې خبرونه قربا عبدالحی کاکړ دی او د خبرونه درته په تکراری بڼه خبرو.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کی ز عبدالحی کاکړ درته هر کلی وایم. په پاکستان کې د زیاتیدونکې ګرانۍ په اړه د دې هیواد د حزب اختلاف ګوندونو د حکومت پر ضد مظاهرې پیل کړې دي. د دې هیواد شماریاتو دفتر یعنی پاکستان بیرو آف سټیټسټکس څو ورځې لمخه ویلو چې په دې وروستیو کې د ګرانۍ کچه 12.6 وه. د دفتر لمخې په دې وروستیو کې 22 خوراکیشانو کې بای لوړې شوې وې. دا احتجاج اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یعنی پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی او عوامی نیشنل ګوند په بیلابیلو زورو کې د ګرانۍ پر ضد پیل کړی دي. خو پوښتنه دا ده چې حزب اختلاف دا احتجاج د سیاسي ګټو لپاره استعمالوي او کنه دا به د ګرانۍ په لمنځه وړلو کې مهم رول ولوبوي. دا او نورې پوښتنې د مشال تورنال لاندې کې څېړو. مېلمانو مو د سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر سجاد بخاري او د اقتصادي چارو پو ډاکټر میراج الحق دی. دا وخت دواړه قدرمن ملمانه راسه د ټلیفون په لاین دی. ډاکټر سجاد بخاري صاحب او ډاکټر میراج الحق صاحب، تاسو د دواړو تار کلیو
ډیره مننه.
ډاکټر سجاد بخاري صاحب، سوال دا دی لکه څنګه چې ما راپور ته کوي چې د ګرانۍ په خلاف کو اپوزیشن پارټیانی احتجاج شروع کړی دی، ستاسو په خیال باندې دا یوازې د دوی د عمران خان د حکومت پر ضد باندې یو موقعه ګڼي دا چې خلک له د متنفره کی او کنه دوی کولای شي چې د دې ګرانۍ څخه لیول دی یا کچه د دارا لاندې کی یا په مخ کې مخاوني سي
چې دا پی ڈی ایم چې دا ټیم د عوامو فلاو بهبود د پاره د عوام د ستونزو د پاره د دې د گرانی د وجه یا د نور وجوهات سچ دی دوی دا احتجاج کی یا زما بدی کی جواب داری چې کتن نه دا چې دی سیاست دی او د بد امر غزمز د پاکستان چې کم سیاسي کلتور دی هغه کې چې دی ملدارشان دل دی چې اپوزیشن هر وخت دی مطلب یو ټیپیکل پالیټکس کوي او هغه چې دی انتخابات چې را نږدې سي نو هغه یو الیکشن کمپین شکل اختیار کی دی پروټیسټ مطلب د ګورنمنت اگینست چی وی نو دونه غټ غټ مواقع را لې پاکستان سو دا ټیم ملګری چې دی د اکانومي باندې هم پوهیږي چې کم ټایمز مور سرکولر ډیټ چې دی یو لس تر 22 ورسې دی یعنی یو لس او عرب تر 2200 ته ورسې دی نو هغه ټایم چې دی دوی په دې ژغونه کوي او زموږ چې کم انفلیشن چې دی هغه تر شپږ نه ونه سي بیا تر 15 ورسې دی او د ډالر یعنی ایکسچینج ریټ چې دی هغه تر کم ځای ورسې دی نو هغه ټایم دوی دھرنا نه کړو او احتجاج نه کوي اوس چې دی انتخابات دوی ته نږدې معلومیږي دوی ته دارنګ هم معلومیږي چې دلته په زموږ په سیټ اپ کې چې دی ہو سکتا ہے یو ڈیزاسٹر وسی او باغه کې چې دوی ګټه ترلاسه کړي او انتخابات وسی نو دا یو الیکشن کمپین شکل هم ستاسو ازما په نظر کې خپل د روان وخت تیاری کوي دوی نو دوی ته د عوام دغه سره ډیر زیات غنسته تکلیف نشته
سامه د ډاکټر سیب ډیر مننه تاسو ما خیال یو پر تصویر ورکي ډاکټر مرجولک سیب کچم ډاکټر سیب سجاد سیب دا وایي چې دا زیاتره د سیاسي پارټیانو کوشش دی چې هغه خپل ګټي ترلاسه کړي خو په عین وخت کې بیا عمران خان یعنی د دې دباو په نتیجه کې بیا کوشش کوي چې خلکو ته یو څه ریلیف یا دغه ورکي کاغه په هر شکل کې خو سوال ولتل تاسو زده چې کله تاسو په خپل تجربه کې لیدلې دي چې کله دغه سي تحریکونه کاغه دوی اسی د خلکو یعنی د خپل سیاسي ګټو لپاره هم کوي خو ان ډایرکټلی یعنی په بل شکل کې بیا د گرانی په مخنیوي کې یو څه رول به هم راځي کنه راځي
جی اصل کې خدا یو سیاسي تبصره خو زه نشم کولای
نه زما مقصد دلته سیاسي تبصره ځنه تاسو په تجربه کې لیدلې ځکه پاکستان کې تر دې لمه هم ګرانی راغلي دي او بیا آیا دارنګ تحریکونه چې په خوا چلیدلې دي هغه څه اثر کړی دي یا ګرانی ختم کی یا کم کی یا داغه مخنیوي وکي
جی موږ کو هیستوریکلی وګورو یعنی کم تیر شوی وخت لري نو زما جواب بدای چی بالکل نه لکه تحریک ادارې چې دا اپوزیشن ته خو یو داسې پوینت واغی ته یو مکمل ویږي چې هغه واقعره کته سګورینو په گراوند باندې خلک چې دنه عام وګړي په جن کې د انفلیشن د گرانی د وجنا ستونزې سیوا شوې دي هغه کې د حکومت چې کم پالیسیز دي میکرو اکنامیک پالیسیز چې لري کم دي اقتصادي معاشي پالیسین چې کم دي نو هغه یو اهم کردار د دغې دی کم گرانی کې سیوا شوې ده خو اپوزیشن کو پرکه تحریک چلی نو زما خپل ابزرویشن دا دي چې د دینا په ګرانوالي کې څه کمی نشي راتلی ځکه چې دا د حکومت چې کم پالیسین دي او دا غي سره چې د سٹیټ کم ایجنسیز دي او سٹیټ بینک او مختلف منیسټریز دي نو دا هغي یو کلکټیو ډیسیژن چې هغي میکرو اکنامیک پالیسی ډیزاین کوي کاغه مالیاتی پالیسی دا کو دا شان سٹیټ بینک زری پالیسی یعنی مونیټری پالیسی ډیزاین کوي یا ایکسچینج ریټ پالیسی دا یا ٹریڈ یعنی تجارتی پالیسی دي نو زما خپل خیال دا نه دی چې یاره اپوزیشن چې کوم اوس احتجاج دی یا تحریک دی دا حکومت باندې پریشر بلډ کولای شي او حکومت کو به ری ریجیکټ کوي او دا پالیسی نه کوم مالیاتی پالیسی دا زری پالیسی دا انجریټ یا ٹریڈ پالیسی دا هغه ری ریجیکټ کوي هغه ریورس کوي نو هغه یو وجه کې دی شي
سمه دا ډاکټر سیب هم دا غی تازه راځم بیا یعنی دا به بیا زما سوال ویل تاسو ځخه له ډاکټر سجاد بخاری سره بروس بیا تاسو تر اعظم هم دا سوال به بیا در ځخه کوم مننه ډاکټر سجاد بخاری سره تاسو وی چې زیاتره اپوزیشن ګوندونه تاسو په خیال دا دي چې دوی د خپل ګټو د پاره یا د خپل خلکو زړونو ګټلو د پاره کوي خو د اپوزیشن کار هم دا وی چې حکومت چې کمی پالیسیانی وي کاغه په هر برخه کې وي پر هغه باندې دوی دغه وکی احتجاج کوي یا د دغه مخته یا ارڅ چې کوي کنه خپل پار شکل کې کوي ک قانون سازي په شکل کې ک سړکونو ته ک دغه ته وي خو سوال تدا دی چې آیا خلک د اپوزیشن د اواز ته یا د غک ته چې یا د ژغت ته چې موږ به د خلاف احتجاج کو د ته څومره جواب وایي
زموږ د بل ملګری سره چې استاد کوم سوال وکړي د اکانومي په حواله نو زه تر ټولو اول چې دی تاسو ته د بیسیک ریزنز درو شم دا ګورنمنت چې دی د خپل یو نظریه او خپل یو سوچ او خپل یو فکر یو او دا خبره کولی خلکو ته چې په دا وطن کې کمز موږ اکونومیک کرایسس چې دی موږ د ختمول لپاره راغلی او د دې لپاره دوی یو نه دوه نه بیا څلور وزیران کښېښول لیکن دا څلور سره وزرا چې دی هغه نه کړ ډیلیور اوس ایون چې جانګیر ترین صاحب تاسو ګوري په پاناما پیپرز کې دا پینډورا پیپرز کې چې دی نه راغلی دی پینډورا ایون د پینډورا پیپرز باوجود په یو شکل کې دی ته پرموشن ملاو سو په کار خدا وای چې د اکاونټیبلټی سو وای احتساب سو وای چې بای دا کم چې کمپنیز تاسو جوړ کړی دي آف شور کمپنیز چې دي د دې تفصیلات راکې نو هغه آلریډي چې دی یو نیگیټیو امپیکټ چې دی په سوسایټي کې چې دی هغه ډیولپ شوی دی او آلریډي دا اپوزیشن چې دی دا شان تر لاسه کوي دی ګټ تر لاسه کوي دا مواقع
دي دا تاسو وې خو سوال دا دی ته خلګو لغاړي تاسو څنګه ویني چې خلک د اپوزیشن دی دغه ته کم جواب ورکوي چې خلک خو دا سي ریپورتونه دي چې ډیر زیات تنگ دي نو آیا خلک دوی ځان تر دغه کولای شي خلک ودی ته هر کله وای یا پاغي کې شمولیت کوي د دوی په دې جلسو جلسونو یا دوی د پاره دی
بالکل بالکل دا تاسو چې کوم منظر کشي وکړ تاسو کوم خبره چې وکړه دا خبره سه بالکل تاسو اتفاق کوم او انډورس کوم چې دا ټیم چې دی هغه یو مثال به متل به تاسو اروېدلی چې وای لوها ګرم یا تھوڑا مار دو نه مطلب دا ټیم چې دی عوام او دیشي ته بالکل تیار دی تر دې ځای ورسوي عوام چې اوس عوام اپوزیشن سات ورکی چې په هر شکل کې عوام به اوس دا نه ګوري چې دا پروټیست څوک کوي دا جی یو آی کوي پی ایم ایل این کوي پاکستان پیپلز پارټي کوي پښتونخوا ملي عوامي پارټي کوي عوامي نیشنل پارټي کوي دیشي ته اوس دی نه ګوري بدی وڅ ډایریکشن چې دی هغه بداوی چې دا گرانی مخنیوي څنګه وسی او د دې لپاره چې هر تحریک مخترسي هغه ته یو عوامي پذیرای مطلب دا دی تحریک ته ملاوي چې په دې کې بل شک نستا لیکن سوال به عدالت داسې دی چې تقسیم لری په خپل پی ډی ایم چې دی الریډي پاکستان پیپلز پارټیز ان وته لیدا هغه دا وایي چې بای موږ خپل جلا تحریک کو جمهوریت انداز باندې کو په مفاهمت باندې کو دا لږ اګریسیو دی دا چې کوم پی ډی ایم چې دی د دې موقف هم بل او بلیج اگریسیو اپروچ دوی مختزی نو زه دا وایم چې د دېغه نظریاتی او ځینې جذباتي سپورټرز لري دوی دا خلک حادثاتي زه دا وایم چې نه څنګه لچې کدار نسته سره حادثاتي سپورټرز خو دې ته نه دیلایږي لیکن اوور ال چې موږ وګورو نو دوی اپوزیشن چې دی دا وخت چې دی دا معاملات سا او دا سناریو سره ګټ تر لاسه کولی شي
مننه ډاکټر صاحب زبیا هم تاسو ته راځم ډاکټر میراج الحق صاحب یو سوال کوم تاسو په یو حجره کې ناست یو په یو کور کې ناست یو زه ډیر غواړم ساده یو ځکه چې نن سبا خو هر علم چې دی هغه ډیر پیچلی سوی دی اقتصاد خو بیخي پیچلی دی ډیر پګرانه دی خو که په ساده ټکو کې ولې د عمران خان په حکومت کې شان دومره په تیزی گرانیږي د نواز شریف په حکومت کې مقابلتن ډیر په کمه باندې دا کېدل یعنی ک ساده ټکو کې پوجره کې ناسي وسړی تاسو پوکوي نو د دې ولې گرانی ولې په زیاتې دوه
ساده ټکو کې کومنګ دا ویو نو کوتا سو خیال وکي د دې گرانی او بیروزګاری او اقتصادي پرمختګ د دې د حکومت چې کم پالیسی نه دي چاغې ته مونږه مالیاتي پالیسی وایو تجارتي پالیسی دا یا د ایکسچینج ریټ پالیسی چې مونږه دا د دې ټولو پالیسی نو د دې سره ډیر جوخت تړون دي تاسو سوال دا دی چې تیر حکومت په نسبت باندې د دې حکومت هغه کمی پالیسی نه دي یعنی مالیاتي پالیسی د دې صدا د سټیټ بینک ډیری پالیسی صدا د شاته تجارتي پالیسی نه دي او ایکسچینج ریټ پالیسی صدا چې د تیر حکومت په نسبت باندې د نون لیگ په نسبت باندې پی ټی آی حکومت کې ګرانواله یعنی
په تیزی سره
انفلیشن چې دی نو تاسو وایي جی تاسو کو خیال وکړي د پی ټی آی دراتونو مخ کې څنګه چې ډاکټر صاحب ذکر وکړو دیو یو سلوګن او هغه چونکه ډیر بیت اګریسیو او هغه کې آی ایم ایف ته فل سپ لګولو د غشان ته د ډالر د انفلو ډیره غټه خبره کیدا ټیکس سیستم چې دنه د کې بمنګا ریفارم دراولو
ټیکس
سیستم به صحیح کو او دا څنګه نور ډېر وعده زما خپل خیال دار دی چې یو خو چونکی دغه وعده ریالیستیک په وخت کې
حقیقت باندې
او نه وي نو گراؤنڈ ریئلٹی باندې به چونکه دغه پریشر بلډ شو او حکومت چونکه ایک دم د ایم ایف پیکج واغستو ایم ایف تر پلا
پورې واغستې
ایم ایف د خپل طرفه چې دینو داسې شرطونه کې خوده چې هغه سره کو تاسو خیال وکړئ دغه ذکر وکم نو دغه د منګای سره یعنی د ګرانواري سره ډیر جوخت وړندې اوله شرط د ایم ایف دا و چې د بجلی او د ګیس په نرخونو کې به اضافه وي هغه حکومت دغه اګریمنت دغه سره ساين کو دغه په نرخونو کې اضافه وشوه دویم شرط دغه دا چې کم سبسډي ورکړي کیږي په تیر
رعایتونه
جنرال سبسډي ټارګټډ رعایتونه کم رعایت ورکړي کیږي هغه تقریبا د 600 روپو پورې رعایت حکومت ورکړي نو هغه به کمیږي هغه هم حکومت پاره کې ډېر کمې کړو
او داغه بوج په خلکو راغی
چې پاره بوج د ظاهر خبره چې په خلکو باندې راغی
صحیح دی
ترې چو جی ایس ټی داغه د سیوا کول لپاره ایم ایف غوښتنه کړې و
یعنی جی ایس ټی ټکسونه پر شانو باندې ټکسونه لګیدل دا به دا سیوا کوي
جی او په قدر چې دغه هغه ابرپلی اچانک چې دغه هغه ډېر زیات کم شو نو کم چې د بهر نشي راتلو او تاسو که خلکو کې زمونږ چې کم کنزمپشن باسکټ بزداوی مې کم روزمره چې زمونږ استعمال کم شي زنه دي کاغه فود آیټم دي نه خو خوراکي مواد دي کاغه نور څومره شي زنه چي دي نو پاره کې د بهر نه چې زنه موږ راغړو نو دا ډېر غټ ایسرا ظاهر خبره راکله چې روپې قدر ډالر په مقابله کې کم شو نو دا راغې شي زنه نرخونه چې دین هغه
سیوا
او د ټولو نه زیات تاسو که خیال وکړئ د تیلو نرخ سیوا شو ځکه چې دا غي هم د ډالر سره او د چینج سره تړون وو دا پالیسی نه دي چې کم ایم ایف پیکج هغه څه شی او حکومت د مخکنه کم سټرکچر او سټیبلایزیشن پالیسیز د پاره واده کړو هغه کې هم حکومت چیرې اګریسیو ډایریکشن باندې او مور باندې هغي هغي ته اپروچ وکړو او دیم د ایم ایف د پیکج د لاندې د ایم ایف د شرطونو د لاندې د مالیاتي تجارتي ایکسچینج او زری پالیسی چې د نو دا ډیزاین شوی او دا غي چې کوم عوام باندې اثر راغی نو د منګایي او د بیروزګاری په شکل کې راغی
ډاکټر میراج الحک سیب سوال زما دا او تاسو ول چې د دې زیات تعلق چې دی غله دغه سره وله ایم ایف چې کوم شرطونه یې شو هغه شرطونه حکومت یو په یو پر کول او بل اخر دا سو چې ګرانی زیاته سو او سوال دا دی چې د ایم ایف څخه نواشری پم پیسې اخستې وي خو هغه کې دومره ګرانی نه راغله کدا نو د دې بیا وجه څه ده چې موږ د ایم ایف څخه شریپ ته پور ورکی دومره ګرانی نه راځي او هغه ایم ایف ته چې عمران خان ته دغه ورکوي هغه کې وړ ډیر راځي
جی دا خو د حکومت او د ایم ایف د یو انټرنیشنل ارګنایزیشن او د حکومت پرمنس کې چې نه هغه یو ډیلینګ هغه حکومت کیپسټی او دغه دغه وخت کوم حالات چې دین هغه د ری ډیټرمینیشن کې چې حکومت په څومره پوزیشن کې دی
یعنی دا تاسو وایئ حکومت چې دی هغه که سخت وي که سخت وینو حکومت کولای شي شرطونه ډیر نه ومني دا تاسو وایئ
جی جی یو خو دا ما چې څنګه ذکر وکړو چې یرا هغه په حالاتو باندې دا غي انحصار دی چې حکومت په هغه وخت کې چې کوم حکومتي د هغه سره اقتصادي حالت دا غي څنګه راغي خپل فیوچر یعنی روان وخت څنګه ګوري یو خو دا غي بل ایم ایف هم دې ته ګوري چې یرا دغه ملک کې دغه اقتصادي حالت څنګه دی نو هغه شان شتون هغه مخې ته دی یو خدا و دیم کو خیال وکي چې ډاکټر صاحب مخکې ذکر وکړو د حکومت دا کلیم او دا یو وعده و چې کم فندامنتل یعنی بنیادی د اقتصاد د پاکستان په اقتصادي دانچ کې چې کم مسله دا کم ایشو دی چې هغه ټرند ډیفیسټ څنګه وایي یعنی تجارتی خساره او مالیاتی خساره ده دا زمونږه کمو او د دې لپاره به موږ داسې منیجمنت او داسې اکنامیک پالیسی به ډیزاین کوو چې دا دواړه موږ په لږ وخت کې په خپل ټینور کې پرې پینځه کال کې د ډېر هدا پورې تجارتي خساره موږ ډېر کم کو یا ختم کو دا شان مالیاتي خساره هم موږ کم کو یعنی تجارتي خساره کې په امپورټس باندې کار کول دي او امپورټ ډیسکرج کول دي چې هغه کم شي ایکسپورت در په تل دي چې هغه سیوا شي دا شان مالیاتي خساره کې حکومت خپل اخراجات چې دي هغه کمول دي او ټیکس ریوینیو چې دا نان ټیکس ریوینیو چې دا کم ته چې پبلک ریوینیو وایي یعنی د حکومت چې کم آمدن هغه سیوا کول دي د دغه د پاره ایمیت چې کم شرطونه ونو چون کې پاره کې دغه دوانه هم کمول یعنی امپورټ د کمول لپاره ایکسچینج ریټ کو تاسو ګورئ چې دا برپلی چې کم کم شو نو د دې په شابه باندې چې کم ادونه هغه هم امپورټ کار ډیسکرج کولو کمولو ایکسپورټ چې دینه هغه سیوا کولو او دغه شانته ټیکس ریټ چې سیوا شوه دی نو حکومت هم د مخکې نه پلان داو چې مونږه سټیبلایزیشن پالیسی راولو او دغه سره مونږه ټیکس ریټ هم سیوا کوو ټیکس نیټ هم سیوا کوو دغه شان سبسډي چې دا یعنی ګورنمنت ایکسپینډیچر به کمو سبسډي چې دا یعنی رعایت کې دینه هغه به مونږه او چتو یا باغه کمو نو چونکی ایمت پدا کې هم شامل شو ناغه نور هم انډور شو او دغه په سختۍ سره دغه څه شیزونه حکومت داسې سټیپ او داسې اقدامات
سمده
چې یعنی د ټیکس ریټ سیوا کول د رعایت او چتول او دغه شان د ایکسچینج ریټ کې دغه هغه د روپی قدر د ډالر په مقابله کې کمول او دغه شان په انټرست یعنی شر سود ډیر اوچت ساتل دا اقدامات چې نو هغه ښکاره خبره ده چې دا غي به په ګرانوادي باندې او دغه
هغه باندې اثر راځي
پروډکشن کیپیسټي چې کم پیداواری یونټ دي هغه باندې هم دا غي اثر
کوي ڈاکٹر صاحب ډیر مننه تاسو کوشش کوئ چې ډیر په ساده ژبه کې خلک پوه کړي او کله چې تر ډیره حد ځینې خلک پوه سبي ډیر مننه زه بیا هم تاسو ته راځم یو لس منټه را سره دي ډاکټر سجاد بخاری صاحب تاسو ته راځم که تاسو دواړه اجازه راکړي یو منټ د پاره به یو اعلان واورو بیا به زه ډاکټر سجاد بخاری صاحب تاسو ته راسم سوال به وکم
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
زینه ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
نه شته مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ اوریدونکو د مشال تورن لاندې بحث اوري ز عبدالحی کاکړم موضوع دا چې په پاکستان کې گرانی زیاتې دوه ده او د دې هوا د زب اختلاف ګوندونو د حکومت پر ضد مظاهره پیل کړې دي خوشتنه ده چې د اپوزیشن د احتجاج چې دی دا د حکومت پر ضد باندې دا آیا د خپل سیاسي ګټو لپاره دی کنه دا به پرګرانی لمنځ وړلو کې یو مهم رول لوبوي د دې لپاره دوه ملمانه را سره دي یو هم د سیاسي چارو څېړونکو ډاکټر سجاد بخاری او د اقتصادي چارو پو ډاکټر میراج الحق دي ډاکټر سجاد بخاری سے سوال دا دی چې ګرانی زیاته سوی دا او خلګو لخوا ځخم په دې مظاهرو په جلسو په جلوسونو کې یا اپوزیشن هم دا کوي خو خپل حکومت سي دی هغه د دې زیاتې دونکې ګرانی ځا پریشان دی په داخل کې کنا داغه دفاع کوي
ما ګران ملګری زه دلیر اتلم ما دا خبره استاد کوله ما دا خبره تاسو کوله چې حکومت دا ګر د سټیپ سوا نختلې بیا غلط سټیټمنټ سے ور کړی نو اوس په حکومت چې دی یوې خواته پریشانی کوي موضوع ګورو پریشانی خپل سټیټمنټ څه دی پریشانی خپل د ماضی چې کم خلګو سره کولونه کړی وي داغه پریشانی ده حکومت او دغه وزارت چې دی هغه کې دغه د باډي لنګویج سره چې کم حالات دي د حالات مطابق ما ته نه معلومی چې د باډي لنګویج یا جسچر سا چې دوی پریشانی په دې شی باندې دا هدا پر صحیح دي چې وزیر اعظم صاحب یو اجلاس راو غوښتي فورن اجلاس راو غوښتي لیکن په هغه کې اعلان و نه شو مطلب یو سټیټمنټ خدا را لې چې ملګر ټیکسیس کومو په ټیکسیس کې موږ کمی را ونو خو فارموله را و نه شوله مطلب دا دی چې حکومت کانفیډنس په دې دی چې هو سکتے دی دا سوچ کې چې بس عمران خان صاحب خالی یو ډیډ اونیسټ سړی دی او لایل سړی دی نو وزارت عظمت لپاره یا د پر سیستم چلول د لپاره خالي ډیډ اونیسټ سړی چي دی خالي یو کرایټیریا نه چې موږ ته یو ډیډ اونیسټ سړی پکار دی موږ ته یو کمپیټنٹ سړی پکار دی
تکړه سړی قابلیت سړی
قابل سړی چې بیوروکراسي سره انډرستانډینګ جوړ کړي د ملک ایڈمنسټریټیو انفراستراکچر ته توجه ورکړي او سیاست کې یو کنسنسس راولي مطلب یو
نتیجه راولي
نو عوام چې خو پریشان دی حکومت ماته دا رنګ پریشان نه معلومیږي حکومت پر اوسه دا دغه وزرا چې ډیر کانفیډنٹلی غایي شي چې دا هیڅ مسله نه ده دا به سم سي او دا به بالکل سم سي شوکر ترین صاحب هم دغه وایي رضا ماکر صاحب هم دغه وایي
سم ده ډاکټر صاحب ډیر مننه زه په منځ کې وایم مداخله وکم چې ما غړي ته قتل وخت کم دی خو زه بیا هم یو سوال کوم ډاکټر مریج لک صاحب سجاد بخاری صاحب کی سیاسي اړخ بیان کړي کتا سو ته څوک کینی او سوال وکړي چې په ډیر ساده ټکو کې راتو وایسته ځکه دوه منټه دي چې دا گرانی کمیدو د پاره یو دوه درې کم اقدامات کېدلای شي چې ممکنه د پر خلکو د دې دباو یا فشار کم شي
جی یو خو دا خډیر د منټه کې را سوال
نه نه بالکل دا سی ساده ساده ټکو کې کلاند یعنی
ځکه ساده ساده ادا چې یو خو حکومت چې کم د خلکو قوت خرید دی نه هغه سیوا کول لپاره کار پکار دی نه د انفلیشن کومنګای پرس کین حکومت چې کم داوا د انټرنیشنل مارکیټ کې چون کې تیلو قیمتونه ډیر زیات سیوا شوی دی وسم منګا د کم ریجنل علاقای ملکونه چې دی یا د نړۍ نور هیوادونه دی داغي په نسبت باندې قیمت د تیلو قیمت دلته کم دی خو چون کې دلته د مخکنه انفلیشن د مخکنه مو او د رسانې د خلکو قوت خرید چې کم دی هغه د مخکنه ډیر زیات دی پښو نو زه غواړم حکومت له پکا دي هغه په ټیکس پر رعایت کم چایم په شرطونه دی په غی باندې وس شوکیترین صاحب واشنگتن کې د فائنل بشي ورځنی مکه چې هغه د ایمف سره کم ایمف شو شرطونه کې څومره سختی ده او داغي پاوام باندې داغي اثر دی هغه ریوی ځکه
تاسو واسطه چې مطلب دا د قوت خرید د خلکو شکول دی یعنی هغه څنګه شکی ځکه دا بیا ما سوال وکي یو منټ
جی جی او بل پیداواری صلاحیت طرف ته هم تلپ کار دی کم ځکه چې سپلای سایډ باندې هم کار ټول پکار دی چې کم پروډکشن یونټس دی هغه ته د بجلی او د نخ ځکه چې ایمه پدا شرط هم دی چې د بجلی او د نخ قیمتونه دي سیوا شي نو کاغه سیواشي یو خو کنزیومر باندې هاوس هولډ باندې هم داغي اثر
کوي
او کم چې ساری پیندي کم چې پروډکشن یونټس دی نه پاري باندې ډېر بد اثر داغي پیږي نو رعایت دواړه طرف ته پکار دی کنزیومر سایډ تم پروډوسر سایډ تم پکار دی او دغه شانتي کم چې ټیکس ریټ ته پاري باندې هم مطلع چې نه هغه एकदम ابرپټ هغه چې نه هغه ایډاپ کول نه دی پکار داغي سره مطلب پکار دی چې د بیګیس او د بجلی نرخونه کو دایمه د طرفه ډیماند راځي چې داری سیواشي نو د کومول لپاره د حکومت داسې استراتیجی جوړه کی نه چې هغه سیواشي او کو پرکه سیواشي زم ما چې څومره اطلاعات چې ما تراغلي دي نو د ایمت طرفه شرطونه دا خو د شی چې د بجلی او د نرخ د بجلی او د ګیس نرخ سیواشي د شان ټیکس یا خاص کر جی اس ټی نور هم سیواشي او سبسډي چې دا رعایت چي دی ناغه تقریبا د 300 اربو پورې چې دی ناغه د حکومت وډرا کې هغه دی واغ کوي دا شان انټرنیشنل مارکیټ کې تیلو قیمتونه سیوا شي ودي نو کدا نور ټول خبرو سره یو ځای شي نو به با ګرانواله چې دی ناغه با بالکل د قوت خرید نه بلکې د عام وګړي املا به ماته کی
سمات مننه ډاکټر صاحب تاسو یعنی ډاکټر میراجلک صاحب تاسو ډاکټر سجاد بخاری صاحب تاسو وخت هم دومره زګړی ته ګورم بهرال تاسو ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه را سره وخت دواړو ته شو وخت او شر وز غواړم خدای پامان پمخښه اوریدونکو تاسو د مشال ترنلاندې باس اوري یغه د چ په پاکستان کې د زیاتې دونکو گرانی پاړه د دې هوا د زبې اختلاف ګوندونو د حکومت پر ضد مظاهره پیل کړې دي او پښتنه دا د چ زبې اختلاف د اتحاد سیاسي ګټو لپاره کوي او کنه دا به په گرانی لمن جوړولو کې مهم رول لوبولای شي د پښتنه مو د سیاسي چارو څېړونکو ډاکټر سجاد بخاری او اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق سره چړلې باس په دې ځای پاتور سي دي عبدالحی کاکړ دوستا خدای پامانی وای
Nare